دوی بجې شپې د ازادي راډیو د دې سات خبرونه ځوان فکر ته ځانګړې شوې ده. په دې پروګرام کې دا موضوع څېړو چې په 2020 میلادي کال کې ځوانان څه هیلې لري او څه تمې لري. مخکې تر دې چې دا پروګرام فریبا ظاهر تاسو ته وړاندې کړي، زه احمد چیبر خبرونه وړاندې کوم. د بی پولی خبریالانو ټولنې افغانستان او پاکستان د خبریالانو لپاره تر ټولو خطرناکې وادونه وبلل. د هلمند په ناوې ولسوالۍ کې افغان ځواکونه د نشتې دیرشو طالبانو د وژلو ادعا کوي، او د امریکا استازو جرګې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له لوري د دفاعي پالیسۍ د رد یا ویټو پریکړه باطله کړه. د خبرونو تفصیل. د بیپولی خبریالانو ټولنې نن په یو راپور کې وویل چې لږ تر لږه 500 خبریالان روان کال د خپل کار له امله وژل شوي دي، او افغانستان او پاکستان د رسنیو د مسلکي کارکوونکو لپاره تر ټولو خطرناک سیمې دي. په پاریس کې د غمیشتې ټولنې په خپل کلنی راپور کې چنن خپور شو ویلي دي چې اکثر خبریالان قصدن د خپلو تحقیقاتي کارونو له امله وژل شوي دي، لکه د تنظیم شویو جرمونو، اداري فساد، او یا هم د چاپیریال د تخریب د مخنیوي په اړه د راپورونو لپاره. په دې راپور کې راغلي دي چې 4 تنه د مظاهرو د راپور ورکولو لپاره وژل شوي دي. د راپور په داس وخت کې خپور شوی دی چې په افغانستان کې د اروپایي ټولنې او امریکا استازولیو پر افغان ژورنالستانو د حملو له عاملانو سره د حساب او محاکمې غوښتنه وکړه. په کابل کې د امریکا سفارت په خپل ټویټر پاڼه کې ویلي په افغانستان کې د مطبوعاتو ازادي د تیرو 2 لسیزو تر ټولو مهمه بریا ده. دغه سفارت همدارس لیکلي دي چې د رسنیو پر کارکوونکو باید حملې ودرول شي. اروپایي اتحادیې هم په افغانستان کې پر ژورنالستانو حملو ته په اشاره پر خپل ټویټر پاڼه کښلي د مطبوعاتو ازادي د پرانیست ټولنې لپاره بنسټیز اهمیت لري. په وروستیو کې په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی، په کابل کې د طلوع پخوانی ویان یما سیاوش، په ننګرهار کې د انعکاس راډیو تلویزیون خبریاله ملاله میوند، او په غزنی کې د الجزیرې خبریال رحمت الله نیکزاد ووژل شول. افغان چارواکي وایي چې دا قتلونه وسلوالو طالبانو کړي دي، خو طالبانو دا خبره رد کړې ده. د هلمند امنیتي چارواکي وایي په ناوې ولسوالۍ کې د عملیاتو په ترڅ کې 20 طالبان وژل شوي دي. د هلمند د امنیت قمندانۍ ویان محمد زمان همدرد د دې عملیاتو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
د هلمند ولایت د ناوې ولسوالۍ اړوند کمربندي سیمه کې د افغان ملي امنیتي ځواکونو د خوا څخه د عملیاتو په ترڅ کې 20 تنه وسلوال مخالفین وژل شوي، 10 تنه د هغوی زخمیان شوي دي.
شغله همدر زیاتوي چې د عملیاتو پر مهال افغان ځواکونو ته زیان نه دی اوښتی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان په لویدیځ کې ملي اردو وایي چې په فراه ولایت کې 12 وسلوال طالبان وژلي دي. د ظفر قلي اردو له خبر پاڼې سره سم دا طالبان هغه مهال ووژل شول چې غوښتل یې په اناردرې ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو پر پوستو برید وکړي. د راپور له مخې په دې برید کې 8 تنه نور وسلوال طالبان ژوبل شوي دي. وسلوالو طالبانو په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د پروان د سرنوالي د رئیس شیرزاد مهربان پر موټر په بګرام ولسوالۍ کې چاودنه وشوه. د بګرام ولسوال عبدالشکور قدوسی وای د شغل مهربان پر موټر نن د سهار د 10 بجو خواته د غلام علي بازار په سیمه کې د مقناطیسي ماین چاودنه وشوه چې په دې پیښه کې مهربان ته زیان نه دی رسیدلی، خو د هغه موټروان ټپي شوی دی. قدوسی زیاته کړه چې امنیتي ځواکونو د پیښې څېړنه پیل کړې ده. د امریکا استازو جرګې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له لوري د دفاعي پالیسۍ د رد یا ویټو پریکړه باطله کړه. د لایحې ته د استازو جرګې 322 غړیو موافقې او 8 نورو مخالف رای ورکړې چې د دې ویټو د باطلولو لپاره د اړتیا وړ له 2 برخو څخه هم زیاتې وي. د جرګې 109 جمهوري پال غړي هم د ډیموکراتانو تر څنګ ودرېدل. که دا پریکړه د امریکا په سنا کې له 2 په 2 برخې رایو تایید شي، نو دا به لومړی ځل وي چې د ټرمپ د ولسمشرۍ د دورې د ویټو پریکړه باطلې شي. تاکل شوې چې د سنا د یوې اونۍ په ترڅ کې دې لایحې ته رای ورکړي. د دفاعي پالیسۍ په لایحه کې د پوځي پروګرامونو او رغنیزو پروژو او د پوځیانو په معاشونو کې د 3% زیاتوالي لپاره 240 میلیارد ډالر غوښتل شوي دي. ټرمپ د دې لایحې د رد لپاره 2 موارد یاد کړي دي. په یو مورد کې ښاغلی ټرمپ ویلي دي چې دې لایحې د افغانستان په څیر هیوادونو څخه د امریکا سرتیرو د ایستلو په برخه کې د ده صلاحیت محدود کړی دی. یو بل مورد د یو شمېر پوځي اډو د نومونو د بدلون وړاندیز دی. په لایحه کې د هغو پوځي اډو نومونو د بدلون وړاندیز شوی دی چې په جنوبي ایالتونو کې د 19مې پېړۍ په کورنۍ جګړې کې د مریتوب د پلوي بیلتون پالو مشرانو په نوم نومول شوي. فایزر او بیو ان ټیک کمپنی به د 2020 تر سپتمبر پورې د اروپایي اتحادیې غړو هیوادونو ته د کورونا ویروس لپاره 200 میلیونه ډوز واکسین ورکړي. د روټرز خبري اژانس راپور له مخې د اروپایي کمیسیون یو ویندوی وویل اروپایي اتحادیې ته د واکسین د سپارلو دا مهال ویش تر هغه څه ځنډنی دی چې مخکې اټکل کېده. د اروپایي اتحادیې 28 غړي هیوادونه شاوخوا 450 میلیونه نفوس لري او پر دې اساس دا ټولنه د فایزر او بیو ان ټیک پر واکسین سربیره د نورو کمپنیو واکسین تام ارتیا لري. او روسای خبر ده چې د اسرائیل سریازم وای په دغه هیواد کې نشته څلور لکتنو ته د کورونا زد واکسین ورکل شوې دي. بنیامین نتنیاهو پرون وویل په تیرو اتو ورځو کې چې په هیواد کې د کورونا پر زد واکسیناسیون پیل شوی 309,000 تنو ته واکسین پیشکاری شوې دي. اسرائیل 9 میلیونه او 2,50,000 نفوس لري. د راپورونو پر اساس له اسرائیل وروسته تر اوسه پورې په بحرین، بریتانیا، امریکا، روسیې، کاناډا او چین کې د نفوس په تناسب ډیرو کسانو ته د کورونا پر ضد واکسین ورکړل شوې دي. د اسرائیل د روغتیا